د سهار اته بجې شو په دې خبرونه کې اوري چې د ناتو عمومي منشي وایي که افغانستان باثباته شي د ناتو ټول متحدین به ورسره باثباته شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر هم وایي هیواد حاضر دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې د کنټرول په برخه کې له امریکا سره همکاري وکړي. پر دې او نورو ځینو نورو مسایلو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په نوي ډیلي کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. د عراق صدر اعظم حیدر البادی غوښتنه کوي چې روانه اونۍ د خود مختار کردستان د سیمې لخوا د خپلواکۍ لپاره ترسره شوې ټول پوښتنه دې لغوه شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د سوریا او عراق په اړه خبرې وکړي. خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده چې نن سهار د افغانستان اجرایه رئیس په نوي ډیلي کې د هند له صدر اعظم سره وګوري. له اجندا سره سم عبدالله عبدالله باید پرون په نوي ډیلي کې د افغانستان او هند ګډ نندارتون پرانستلی وی، خو د اجرایه رئیس سفیر سفر وځنډېده او دا نندارتون د افغانستان د تجارت او صنایعو وزیر همایون رسا پرانیست. په دې نندارتون کې شاوخوا 240 افغان سوداګرو غالۍ، وچه میوه، تازه میوه، زعفران او ګران بیه کاڼي نندارې ته ایښي دي. 500 هندي سوداګرو او 80 امریکایي شرکتونو هم پکې برخه اخیستې ده. دا نندارتون به د شنبې تر ورځې امپرانستی وي. د دې نندارتون تر څنګ بنن افغان او هندي سوداګر 12 غونډې وکړي. په دې غونډو کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه د هند او افغانستان ترمنځ صادرات او واردات وده کولی شي. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د هند صدر اعظم نریندرا مودي به د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې یو تفاهم لیک لاسلیک کړي. د کابل پر هوایي ډګر له برید وروسته د امریکا بهرنیو چارو وزارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د امریکا سفارت په کابل کې اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې د افغانستان وضعیت بې ثباته بلل شوی او ویل شوی دی چې په دغه هیواد کې امریکایانو ته ګڼ ګواښونه شته. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې کوم امریکایان چې په افغانستان کې دي باید په افغانستان کې ژوند کوي باید ژر له دغه هیواد ووزي. په کابل کې پرون د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر برید وشو. برید کوونکو څلور تنه وو چې پرون مازدیګر ووژل شول. د برید کوونکو د توغندیو د برید له امله یوه ښځه ووژل شوه او 12 تنه ملکیان ټپیان شول. طالبان وویل چې د حمله دوی کړې ده او داعش په خپلې ویبپاڼې اعماق کې د برید ویډیو خپره کړې او د حملې مسؤلیت یې په غاړه اخیستی دی. د فراه والی وایي د پښتکو په ولسوالۍ کې 9 پولیس او 12 یاغیان وژل شوي دي. محمد عارف شاه جهان د دې برید په اړه د سیشن وی په شپه وشو ازادي راډیو ته وویل
7 نفر از سربازای ما شهید است و 4 نفر هم زخمی.
زموږ 9 پولیس شهیدان شول او 4 تن هم زخمیان دي. د دښمنانو 2 مړي په سیمه کې پاتې دي. کله چې مرستندوی ځواکونه د جګړې ځای ته ورتلل، له سیمې څخه د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې د دښمنانو تلفات تر 12 رسیدلی وو. په یو شمېر راپورونو کې ویل شوي چې شاوخوا 300 یاغیانو د پښتکو د ولسوالۍ پر پوستو برید کړی وو، خو د فراه والی وویل چې د دې شمېرو په اړه دقیق معلومات نه لري. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د عراق صدر اعظم حیدر البادی غوښتنه کوي چې روانه اونۍ د خود مختار کردستان د سیمې له خوا د خپلواکۍ لپاره ترسره شوې ټول پوښتنه د لغوه شي. هغه وایي دغه ټول پوښتنه باید لغوه شي او د اساسي قانون په چوکاټ کې خبرې پیل شي. عبادی چې پرون د عراق د پارلمان غړو ته خبرې کولې، دغه راز وویل چې موږ به هیڅکله هم د دغې ټول پوښتنې پر نتیجو خبرې ونه کړو. موږ به د اساسي قانون له مخې د عراق قانون د کردستان پر ټولې سیمې تطبیق کړو. د کردستان د انتخاباتو چارواکو پرون دغې ټول پوښتنې نتیجه خپره کړه او وی ویل چې په سلو کې 92.1 رایې ورکوونکو ورته مثبته رایه ورکړې او په سلو کې له 2 زیاتو رایې ورکوونکو پکې ګډون کړی دی. په عین حال کې رویترز خبر ورکوي چې پارلمان له عبادی وغوښتل چې د کردانو تر کنټرول لاندې کوک سیمه ته پوځیان واستوي چې د تیرو د سرچینو کنټرول ترلاسه کړي. د پارلمان په تصویب شوی پریکړه لیک کې د عراق له حکومت غوښتل شوی چې په کرکوک کې د تیرو سرچینې بیرته د تیرو د وزارت تر کنټرول لاندې راولي. په کرکوک کې چې د څو قومونو خلک اوس کنټرول له 2014 میلادي کال راهیسې د کرد پیشمرګه ځواکونو په لاس کې دی. هغه مهال د عراق پوځ د اسلامي دولت ډلې یا داعش د زور له امله سیمه پریکړه وه. په عین حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي چې د کردستان ټول پوښتنې اندېښمن کړی دی. باب کراکر د عراق الهوره تلویزیون ته وویل چې د عراق بې ثباتۍ ته اندېښنه لري. زه دې مایوسه کړم چې ټول پوښتنه وشوه. زه نه غواړم چې د انتخاباتو په درشل کې چې راتلونکي کال په عراق کې ترسره کیږي د بې ثباتۍ علتونه راپیدا شي. د دې مطرح امریکایي سناتور له اندېښنې سره په یو وخت لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د عراق پارلمان پرون له مرکزي حکومت وغوښتل چې د کردستان کرکوک سیمې ته پوځیان واستوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د سوریا او عراق په اړه خبرې وکړې. له ترکیې څخه پوتین دغه یوه ورځنۍ کتنه وروسته له هغې ترسره کوي چې درې ورځې وړاندې دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې د عراق په شمال کې د کردستان د خپلواکۍ لپاره د لانجمنې ټول پوښتنې په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې وکړې. د اردوغان دفتر د چهارشنبې په ورځ وویل چې دواړه مشران به د دو اړخیزو او د سوریا او عراق په ګډون د سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وکړي. موسکو او انقره د سوریې په جګړه کې د دو مختلفو لورو ملاتړ کوي. روسیا او ایران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد او ترکیه او د امریکا متحده ایالات هم د هغو یاغي ډلو چې د اسد د رژیم په وړاندې جنګیږي ملاتړ کوي. خو روسیې، ترکیه او ایران په روانه میاشت کې موافقه وکړه چې په ادلب کې به د مخالفو ځواکونو تر کنټرول لاندې د شخړو د کمولو یوه سیمه رامنځته کوي. له دې مخکې د جولای د میاشتې راهیسې د سوریې په درېو نورو سیمو کې هم ورته سیمې رامنځته شوې دي. او د امریکا د متحدو ایالتونو او روسیې فضایي ادارو موافقه وکړه چې د سپوږمۍ په مدار کې یو تمځای جوړ کړي. ناسا او روس کاسموس پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې وړاندې به په فضا کې ګډې څېړنې وکړي. همداراز به د سپوږمۍ د سطحې په اړه تحقیقات وکړي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی چې د واشنګټن او موسکو اړیکې ښه نه دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ناتو عمومي منشي وایي که افغانستان باثباته شي د ناتو ټول متحدان به ورسره باثباته شي.
More stable Afghanistan means a more secure NATO alliance, more security for people living in NATO allied countries.
The Pakistan de Bahrain charo wazir wai he wad hazir de che da Afghanistan o Pakistan de gade pul de control pa barkha ke la America sar hamkari wak ki khaya da he wad pa khala khawra ke de sagdari zu dalu pa zapulu ke ham hamkari kawi.
د افغان طالبانو یا د حقانی شبکې خلاف هیڅ اقدام نه کوي، ځکه چې پاکستان نه غواړي چې د افغانستان دغه جګړه پاکستان ته انتقال شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د عراق پارلمان له حکومته غوښتي چې د عراق کرکوک سیمې ته پوځیان واستوي چې د تیلو د سرچینو کنټرول ترلاسه کړي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه ځانګړي اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه هم درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اوري. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار نور نعیمی په مرسته وړاندې کوم. د ناتو عمومي منشي وایي که افغانستان باثباته شي د ناتو ټول متحدان به ورسره باثباته شي. این ستولتنبرګ رویترز اژانس ته وویل چې د افغانستان امنیت د ټول اروپا او د ناتو د غړو په ګټه دی. نوموړي پرون په کابل کې له افغان ولسمشر او د امریکا د متحدو ایالتونو له دفاع وزیر سره په ګډ خبري کنفرانس کې هم ورته څرګندونې کړې وې. نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د افغانستان او د افغان ځواکونو ملاتړ ته به ادامه ورکړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په کابل کې رویټرز اژانس ته وویل:
I'm confident partly because we all have made a decision. We made a decision in June to increase
زړه دایم ځکه چې موږ د جون په میاشت کې فیصله وکړه چې په افغانستان کې به د خپل ځواکونو شمیر زیات کړو، چې افغان سرتیری وروزی سلام مشوره ورکړي او همکاري ورسره وکړي. همداراز ډاډیم ځکه چې له افغانستان سره مرسته د اروپا او د ناتو د متحدانو په ګټه ده. د دې لپاره چې باثباته افغانستان د ناتو د متحدانو د خوندیتوب په معنا دی، د هغو خلکو د امنیت په معنا دی چې د ناتو په غړیو هیوادو کې ژوند کوي. د ناتو عمومي منشي د امریکا له دفاع وزیر جیمز ماتیس سره پرون سهار کابل ته ولاړ. دوی مازدیګر له ولسمشر اشرف غنی سره په یوې ګډې خبري غونډه کې برخه واخیسته. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د غونډې ته وویل چې طالبان د حقانی شبکه داعش او القاعده شبکه به په هیڅ ډول د جګړې له لارې بریالي نشي. تر دې خبري غونډې وروسته د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ رویټرز ارنس ته په ځانګړي مرکه کې د افغانستان د ځانګړي ځواکونو پر ملاتړ ټینګار وکړ او ویل
وی بلیو اټ از امپورټنټ ټو help the afghans in some key areas
zuma pawar da muhimad chal afghanano sara pu chua asasi barkho ki marasti wushi masalan da zangdiyo chua kuno da rozani pa barkha ki dugo chua kuno da sabita kreda chal talibano aw aksar terrorist dalo sara pu chagra kidi barla sadi hamdaras la afghanistan sara da hawai chua kuno da pyawartya pa barkha ki marasti wushi zaka cha hawai chua kuno ta artyashta د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په ستراتیژي کې چې د اګست په میاشت کې اعلان شو پر دې ټینګار شوی دی چې ناتو هم د افغانستان په ماموریت کې خپل همکاري زیاته کړي. د اوس لپاره 1400 امریکایي او شاوخوا 15000 د ناتو د نورو غړو پوځیان په افغانستان کې دي. د ولسمشر ترامپ د نوي ستراتیژي تر اعلان وروسته د امریکا دفاع وزیر وویل چې 3000 نور امریکایي پوځیان به افغانستان ته واستول شي. د ناتو عمومي منشي وویل چې نړیوال ځواکونه به د افغانستان په جګړو کې برخه وانخلي، خو افغان سرتیري به وروزي هغوی ته به مشوره ورکړي او د دې ترڅنګ به د افغان ځواکونو تمویل ته ادامه ورکړي.
و امریکا د ناتو عمومي منشي وایي چې افغانستان باثبات شي، د ناتو ټول متحدان به ورسره باثبات شي. د افغانستان په ثبات کې یو مهم لوبغاړی د سیمې یو مهم لوبغاړی هم پاکستان دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد حاضر دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې د کنټرول په برخه کې له امریکا سره همکاري وکړي. خواجه آصف دا خبره په داسې وخت کې وکړه چې د امریکا دفاع وزیر یو وار بیا وویل چې د ترورستانو پناه ځایونه به ونه زغمي. عصمت سروان نور تفسیر وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سمیت د امریکا د دفاع وزیر له سفر سره په یو وخت وویل هیواد چمتو دی له امریکا سره د افغانستان د سولې په پرمخ بیولو کې ګډ کار وکړي. خواجه آصف د سه شنبه په ورځ په نیویارک کې په ایشیا سوسایټي یا آسیا ټولنه څیړنیز انسټیټیوټ کې وویل پاکستان تیار دی چې د تروریستانو د مخنیوي لپاره د افغانستان د پولو د اغیزمن کنټرول او د افغانستان د جګړې په سوله ییز حل کې له امریکا سره کار وکړي. پاکستان تر دې په خو هم په ځلونو ویلي چې د پولو د کنټرول په برخه کې همکاري کولای شي، خو په خپل خوره کې د افغانستان جګړه پر مخ نشي بیولی. د پاکستان د دی نیوز ورسپانې ایډیټر او د سیاسي چارو مبصر رحیم الله یوسفزی وایي له دې خبرې د پاکستان منصور داده چې پاکستان د افغان طالبانو مشران په خپل خوره کې نه ځپي.
پاکستان خو شرایط دي که د پاکستان دغه شرایط دغه تحفظات هغه ته امریکا پام کوي نو بیا به پاکستان تاوان کوي. یعنی داسې نه ده چې پاکستان به بغیر د خپلو خبرو منلو نه د امریکې سره تاوان کوي. پاکستان دا ویلي دي چې دوی به د پاکستان په خوره باندې د افغان طالبانو یا د حقانی شبکې خلاف هیڅ اقدام نه کوي، ځکه چې پاکستان نه غواړي چې د افغانستان دغه جګړه پاکستان ته انتقال شي. نو دا خو ډېر واضح خبرې دي.
خواجه آصف چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په 2020 غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی همداراز وایي د افغانستان د ستونزو په خاطر پاکستان پلمه ګرځول نه منصفانه دي او نه دقیق. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په داسې وخت کې وکړې چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په هند کې وو او هلته د هند له دفاع وزیر سره په ګډه خبرې غونډه کې یو وار بیا وویل چې امریکا به د تروریستانو پناه ځایونه ونه زغمي. تر دې وړاندې د اګست په پای کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال ویلي و چې پاکستان د امریکا د میلیاردونو ډالرو له ترلاسه کولو سره سره په خپل خاوره کې سخت دریځو ته پناه ځایونه ورکړي او نور به امریکا د پناه ځایونه ونه زغمي. خو خواجه آصف وویل هیواد یې پخوا د دې لپاره چې په افغانستان کې سیاسي حل لاره ترلاسه شي هر څه چې په وس پورول وکړل او دا هڅه هم کوي چې خاوره د هیڅ بل هیواد پر ضد ونه کارول شي. په همدې حال کې افغانستان له پاکستان غواړي چې له خپلې خاورې د طالبانو مشران وباسي.
و موردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد حاضر دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې د کنټرول په برخه کې له امریکا سره همکاري وکړي. خو تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو د افغان ولسمشر د پرله پسې غوښتنو په اړه چې ویلي دي غواړي له پاکستان سره د دولت د دولت په کچه د سولې خبرې وکړي ځواب نه دی ویلی. افغان ولسمشر پرون دا مسئله یو ځل بیا راپورته کړه او ویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې د افغانستان د حکومت هڅې دوه اړخونه لري، یو سوله د افغانانو ترمنځ او بل هم د دولتونو په کچه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ده.
ناخواهان دوربار کردن صلح در دو محور هستیم. یکی صلح با پاکستان که از طریق گفتگوی دولت با دولت به دست خواهد آمد. محور دوم صلح صلح بین الافغانی است. امروز به همه ثابت شده است که هیچ کس نمیتواند از طریق جنگ و خشونت خواست خود را بر مردم افغانستان تحمیل کند.
په افغانستان کې د سولې په لپاره هم هڅې امپایل شوې دي. البته د افغانانو په مشرۍ ارزګان هم چې یو جګړه ځپلی ولایت دی، په دې ولایت کې د سولې د عالي شورا یو نوی نوښت اخیستی. پرونې په دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې د قومي مشرانو په ګډون یوه غونډه جوړه کړې وه. قومي مشرانو هم په دې غونډه کې د سولې د عالي شورا دغه اقدام وستای او د سولې په برخه کې له دې شورا سره د هر ډول همکاري ډاډ ورکړ. لا ترین کوټه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت رپورت واري.
د ورزګان سیمه ایز چارواکي او قومي مشران وای نور له جګړې ستړي سوي او غواړي چې نور په خپل سیمو کې هغه مرور ورونه چې د افغان دولت په خلاف یې وسله پورته کړې را پخلا کړي او د سولې له پروسې سره یو ځای کړي. د ورزګان ولایت دغه سیمه ایز چارواکي او قومي مشران پر داسې مهال د سولې او ورورولۍ هڅې پیلوي چې په دغه ولایت کې له تیر یو کال راهیسې د جګړې ډګر تودي. چې دغه روانې جګړې نه یوازې دا چې په ورزګان ولایت کې خلکو ته مالي زیانونه اړولي، بلکې په دغه ولایت کې سلګونه میندې کونډې کړي او سلګونه ماشومان یې بې مور او بې پلاره کړي دي. دغه غونډه چې د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ولایت مقام کې د قومي مشرانو لخوا په دې نوم جوړه سوې وه چې سوله به راولو، لومړی په ورزګان ولایت کې د سولې د عالي شورا نوي رئیس محمد نعیم خان حیدري خبرې وکړې او خلکو ته یې د شراغلاس تر څنګ وویل چې ځکه یې نن دغه غونډه جوړه کړې د ده په خبره چې څنګه کولای سو په ورزګان ولایت کې دغه رواني جګړې ته د پای ټکی کښېږدو. نوموړي وایي په سوله کې قومي مشران مثبت رول لوبولی سي او هڅه به وکړي چې د قومي مشرانو جرګې د دولت څخه مرور ورونو ته واستوي او هغوی راپخلا کړي.
اولین زموږ سوله موږ د روزګانیانو قومونو تر مابین باید سوله وکړو چې روزګانیان دا قومونه جوړ سول په خپل مرکز کې، نور به انشاءالله په ولسوالیو او هغه خلک چې خوابدي سوي دي یا د یوه مشکل یا د بل مشکل په خاطر هغه به انشاءالله عزیز موږ سره به په دغه سوله کې ځای کیږي. قومونه کولای شي چې هم د دولت سره خبرې وکړي چې بعضې ناخوالې په کښې کې دي، هم کولای شي چې د مخالفینو سره خبرې وکړي هغه دې لارې ته راجوړ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په ورزګان ولایت کې یوه اونۍ وړاندې د سولې د عالي شورا رئیس او دوه نور کارکوونکي په دې موخه له دندې لرې شوه چې ګڼې په دغه ولایت کې د سولې لپاره هیڅ هم نه دي کړي او وروسته یې پر ځای نوي کسانو ګمارل سوه. په ورته وخت کې بیا د ورزګان قومي مشران د سولې د عالي شورا د مسؤلینو د دغه اقدام ستاینه کوي او د پوره همکاري ډاډ ورکوي. دغه قومي مشران وویل چې دغه روانې جګړې ترې هر څه اخیستي او نور ورته د منلو وړ نه ده او په خبره چې په دغه برخه کې ولسونه هم تر شا ولاړ دي. دوی دغه راز په دولت کې پر یو شمېر لوړپوړو چارواکو هم تور پورې کړ چې د دوی د ظلم او زور زیاتي څخه زیات شمېر ځوانان دې ته اړ سوي چې د دولت په ضد وسله پورته کړي.
ځکه که موږ روزګانیان هڅه ونه کړو، موږ دغسې به لکه په غربت حالت کې چې د دغسې غربت حالت سره به مخامخ یو. دا زموږ ایمانن وجدانن وظیفه ده چې موږ خپل قومونه راسره رامنسجم کړو او سره یو ځای کړو او هغه خالیګاوي که چې په ولس کې وي هغه به ولس اصلاح کړي او که په چیرې دولتي چارواکو کې وي هغه به د دولت خواهش موږ وکړو دغه ناخوالو ته به د پای ټکی کښېږدو. نو کولای شو چې دغه د قومو د اتفاق د لارې موږ سولې ته هم لاسرسی پیدا کړو او هغه مشکلات چې موږ روزګانیان ورسره مخامخ یو هغه ته هم لاسرسی پیدا کړو.
نو موږ پر دغه اساس موږ راپورته سوي د ولس همکاري هم راسره شته، د قومي مشرانو همکاري هم شته چې په دې روزګان کې نور وینو ته دوام ورنه کړو او وینې باید په اوبو پاکې کړو. د روزګان خلک واقعیت که په اخلاص او په صداقت دې دغه ته ژمن سي او کار وکړي، ژر د ژر به روزګان دا امن کوري او په روزګان کې به اول به په روزګان کې سوله راځي. ولې؟ ځکه چې دا طالبان چې راغلي دا بهرني خلک نه دي، دا د دې کلي او د دې محل خلک دي.
دا یادونې وړ ده چې دا په تېرو څو کلونو کې په ارزګان ولایت کې لومړی ګام دی چې د سولې دغه دروند بار ته قومي مشران ټټر وهي او ژمنه کوي چې په دغه ولایت کې به جګړه دروي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
و موردل چې د اورزګان قومي مشرانو پرون په ترین کوټ کې په هغه غونډه کې چې د اورزګان د سولې د عالی شورا د مسؤلینو لخوا جوړه شوې و ډاډ ورکړ چې په دې ولایت کې به د امنیت او د سولې په ټینګېدو کې مرسته کوي. البته اورزګان هغه ولایت دی چې د راپورونو له مخې د خاورې په سلو کې نوي ویل کېږي چې د وسله والو مخالفینو په لاس کې د وسله والو مخالفینو هم تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې ټول روغتیایي کلینیکونه تړلي دي او له دولت په دې برخه کې ځینې غوښتنې لري.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د سهار ته بجې او یو شپږ دقیقې کېدونکې دي. د افغان ماشومان او خزو د ملاتړ او پراختیا مسوي د یو شمېر رسنیو خبرونه او کارکونکو د دې لامل شوی چې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شي. د دې ماسې رئیس زهره سپهر په رسنیو کې خزو په وړاندې تاوتریخوالی په اړه د یو شوی سروې د نتیجو د اعلان په محل وویل چې د رسنیو له لارې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی د زیاتوالي لاملونه نه مسلکي توپ او غیر معیاري خبرونه او له ټولنیزو رسنیو څخه نه سمه ګټه اخیستنه ده. نور تفصیل دې واصل وسال پر رپورټ کوي.
د افغان ماشومان او خزو د ملاتړ او پراختیا موسسې د وی سروې لمخې د یو شمېر انزوریزو غږیزو چاپی رسنیو خبرونې او کارکونکو او د ټولنیزو رسنیو څخه ناسمه ګټه اخیستنه د دې لامل شوی چې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شي. د دې موسسې رئیس زهره سپهر د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې د دې سروې د پایلو د اعلان پر مهال ویل چې د رسنیو غیر معیاري خبرونې او د کارکونکو غیر مسلکي چلند د دې لامل شوی چې د رسنیو لالاري د خزو په وړاندې تاوتریخوالی کې زیاتوالی راشي.
بل اساس نتایج تحقیق خوشونه
سړنو لمخې د رسنیو لاري د خزو پر وړاندې اتو تریخوالي کې زیاتوالی راغلی. په ټول کې د دې سروې غوډونکوونکې چې سباندې 35 سلنه مېرمنې او سباندې 30 سلنه نارینه دي په دې باور دي چې د یو شمېر رسنیو خبرونه د خزو پر وړاندې د اتو تریخوالي لامل شوی.
عامل افزایش خشونت علیه زنان بودن.
د سروې د افغانستان په درې ولایتونو کابل، بلخ او هرات کې د افغان ماشومان او خزو د ملاتړ او پراختیا موسسې لخوا د پروموټ پروژې په مالی ملاتړ په درېو میاشتو کې ترسره شوی. په دې سروې کې له یو سلو یو تنو ګډونکوونکو څخه چې له نیمایي څخه ډېرې مېرمنې دي په کې د رسنیو مسؤلین او کارکوونکي دولتي مامورین او عام خلک شامل دي چې عمرونه یې د 20 کلونو په منځ کې دي. دا سروې ښیي چې د نور رسنیو په پرتله ټلویزیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتوالي کې ډېر اغېز لرلی. دا شان په دویم قدم کې بیا ټولنیز رسنۍ راځي او په درېیم ځای کې راډیوګانې دي. د سروې له مخې په یو شمېر رسنیو کې داسې سیریالونه او پروګرامونه خپرېږي چې په ټولنه کې تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړي. د دوی په خبره د یو شمېر محلي رسنیو یو شمېر کارکونکو هم د خبرونو پر مهال اوریدونکو سره داسې خبرې کوي چې په ټولنه کې د تاوتریخوالي لامل شوي. په ورته وخت کې د رسنیو څخه د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي چې د رسنیو له لارې تاوتریخوالی نه بلکې د تاوتریخوالي په اړه عامه پوهاوی زیات شوی دی. له دې ډلې د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ یعنی ادارې رئیس مجیب خلوتګر بیا د یادې سروې خلاف د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په کموالي کې د رسنیو په مثبت رول ټینګار کوي.
دا دو مسئله باید دلته سره جلا کړو چې یو یې د تاوتریخوالي په اړه عامه پوهاوی دی او بل یې د تاوتریخوالي زیاتوالی دی. او رسنیو تر ډیره د تاوتریخوالي په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړی او دا باید په څرګند ډول وویل شي چې رسنیو د تاوتریخوالي په کمولو کې مثبت رول لوبولی دی نه په زیاتوالي کې.
خغل خلوتګر وای د افغان ماشومان او خزو د ملاتړ او پراختیا موسسې لخوا چې لا د موضوع څخه کومه ناسمه اخیستنه شوې باید اصلاح شي، ځکه د رسنیو کار د تاوتریخوالي په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول دي چې دغه چاره رسنیو په خطوګه ترسره کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبرېږي.
ازادي رادیو او ریاو سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو. اسمت څاروان ته بغوښ شو.
نیویارک بوک ریویو ورځپاڼې د افغانستان په اړه تر دې سرلیک لاندې څه چې پوځیان یې نشي سمولی د مشهور پاکستانی تحلیلګر احمد رشید مقاله خپره کړې ده. احمد رشید لیکي د ولسمشر جورج دبلیو بوش او ولسمشر باراک اوباما لپاره افغانستان یوازې جنگ و، خو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لپاره دا یوازې هغه جنگ دی چې د نه غوښتل پکې شکیل شي. د ورسپانی پر اساس شاغل ترامپ له پایل نه غوښتل چې افغانستان ته نور امریکایي پوځیان واستوي، خو له وخت رسیدو اته میاشتې وروسته یې پریکړه وکړه. د نیویارک بوک ریویو ورسپانې د لیکوال په باور ولسمشر ترامپ وهڅول شو چې افغانستان ته 3900 سرتیری واستوي. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره کوم مهال ویش نه دی ټاکل شوی، او دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان جنگ د بوش او اوباما د دورو په پرتله زیات پیچلی شوی دی. د ورسپانې اشاره دې ته ده چې اوس په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ داعش او نورې ډلې هم پیدا شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د غونډې ترڅنګ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې دې مسئلې ته اشاره وکړه. ویل چې په افغانستان کې شل وسلوالې سختدریزي ډلې فعال دي. په نیویارک بوک ریویو ورسپانې کې احمد رشید همداراز د افغانستان ستونزو ته په اشاره لیکلي، دا هیواد له یو شمیر کورنیو ګواښونو سره چې په زیاتېدو دي مخامخ دی، لکه تروریستي حملې، د طالبانو لاسته د سیمو لوېدل، اقتصادي سقوط، فساد او داخلي سیاسي کړکېچ چې جګړهمار او قوم پال سیاستوالې د ولسمشر اشرف غني حکومت له ستونزو سره مخامخ وي.
د عراق پارلمان له حکومت او غوښتل چې د کوردستان کرکوک سیمې ته پوځیان واستوي. په بغداد کې د پارلمان رئیس وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې د خپلواکۍ لپاره د کوردستان د دوشنبې د ورځې د ټول پوښتنې نتیجه پرون اعلان شوه. نور جزئیات د احمد شبر پر راپور کې.
د عراق پارلمان له صدر اعظم حیدر علي بادی څخه وغوښتل چې د کوردستان کرکوک سیمې ته پوځیان واستوي او هلته د تیلو د زیرمو کنټرول ترلاسه کړي. په بغداد کې د چهارشنبې پروز د پارلمان رئیس سلیم الجبوري وویل
على الحكومه اعاده الحقول الشماليه في كركوك والمناطق
حکومت باید په شمال کې د کرکوک د تیلو زیرمې بیرته خپل کړي، همدارنګه هغه سیمې چې اختلاف پرېښته ونیسي، او د تیلو فدرالي وزارت باید د غوڅارنه وکړي او واکې خپل کړي. هر ډله چې په سیمه کې نفوس لري هغه پرې نشته چې مداخله وکړي. د عراق مرکزی پارلمان په پرونی غونډه کې دا پریکړه هم وکړه چې د کوردستان سرحد باید له بهر سره وتړل شي. د پارلمان تر اعلان وروسته اردن اعلان وکړ چې د کوردستان اربیل او سلیمانیه شهرونو ته د جمعې د ورځې د ماښام له شپږو بجو وروسته د اردن د شاهي هوایي چلند الوتکې خپلې الوتنې وځنډوي. دغه هوایي شرکت د اونۍ لس پرواز اربیل او درې هم سلیمانیه ته لرل. د عراق کوردانو د دوشنبې په ورځ د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه وکړه چې نتیجه یې پرون د دې سربیره خبره شوه چې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی خبرداری ورکړ چې نتیجه اعلان نه کړي. د کوردستان د انتخاباتو او ټول پښتني د خپلواک کمیسون مشر هندرین محمد نتیجه داسې اعلان کړه.
نسبت المشارکه 72.16%.
دوه بیا شاریه ولس فیصد خلکو په ټول پښتنه کې برخه واخیسته. د ټولو رایو شمیر 2,315,000 و 22.3% مثبت رایه ورکړې ده او 0.2% مخالفت کړی دی.
بلغت نسبت 7.27.
د کوردانو مشانو د دوشنبه په ورځ ویلي وو چې دوی د عراق له مرکزی حکومت سره خبرو ته تیار دي. پرون د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی د کوردانو د غوښتنې په ځواب کې وویل چې له کوردانو سره د اساسي قانون په چوکاټ کې خبرې کېدای شي او کله به هم د ترسره شوي ټول پښتنې د نتیجې پر سر خبرې ونه کړي.
د عراق صدر اعظم اوس ویلي چې دغه ټول پښتنه باید لغوه شي. هغه ویلي د اساسي قانون له مخې د عراق قانون به د کوردستان په ټولو سیمو تطبیق کړي. په لندن کې د په یو داوطلبي کې د بیلابیلو هیوادونو پخواني بانک نوټونه داوطلبۍ ته ایښودل شوي دي. په دغو بانک نوټونو کې د افغانستان پخوانۍ پیسې هم شته. نور حلبه فریبا ظاهر واوروي.
لندن د درې ورځو لپاره د هغې داوطلبۍ کوربه دی چې په هغه کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو پخواني بانک نوټونه خرڅلاو ته ایښودل شوي دي. په دغو بانک نوټونو کې د افغانستان پخواني پیسې هم داوطلبۍ ته وړاندې شوي دي. د دغې داوطلبۍ په انټرنیټي پاڼه کې د افغانستان ځینې داسې بانک نوټونه شته چې له 100 څخه تر 2000 برتانوي پاوند پورې بیا ورته ټاکل شوی ده. په دې کې د 500 افغانیو هغه بانک نوټ شته چې په 1960 کال کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال چاپ شوی دی او پر یو مخې 5 روپۍ کابلي لیکل سوی دی. د دغه بانک نوٹ بیا له 250 تر 300 پاوند پورې اټکل سوی دی. نور افغانی بانک نوٹونه چې په همدې د طالبۍ کې شول سوی دی د افغانستان د وروستي پاچا محمد ظاهر شاه په وخت کې چاپ سوی ول. په دې پیسو کې د 500, 100, 500, 500 او 1000 افغانۍ بانک نوٹونه موجود دي. تر ټولو لوړه بیا پر 500 افغانۍ بانک نوٹ ایښودل سوی چې له 1200 څخه تر 1800 برتنۍ پاوند پورې اټکل سوی دی. دغه بانک نوٹ په 1910 کال کې چاپ سوی دی. په همدې داوطلبۍ کې د تر ټولو ګران بیا بانک نوٹ ارزښت 45,000 پاوند اټکل سوی دی چې په 1920 کال کې هغه مهال چاپ سوی چې فلسطین د برېټانیا تر واک لاندې وو. دغه داوطلبۍ نن په لندن کې پیل سوی او تر 3 ورځې پورې دوام لري.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس به د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه یو ځل بیا درته واورو. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. د کابل پر هوایي ډګر له برید وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې افغانستان ته سفر ونه کړي. په کابل کې پرون د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر برید وشو. برید کوونکي 4 تنه وو چې ټول وژل شول. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن له خپل بنګالي سیال ټیم سره یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د عراق صدر اعظم حیدر البادی غوښتنه کوي چې روانه اونۍ د خودمختار کردستان د سیمې لخوا د خپلواکۍ لپاره ترسره شوې ټول پوښتنه دې لغوه شي. حیدر البادی وایي د اساسي قانون له مخې د عراق قانون به د کردستان په ټول سیمې تطبیق کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کراکر وایي چې د کردستان ټول پوښتنې اندېښمن کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د سوریې او عراق په اړه خبرې وکړې. او د امریکا د متحدو ایالاتونو او روسیې فضایي ادارو موافقه وکړه چې د سپوږمۍ په مدار کې یو تمځای جوړ کړي. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. غوړې بیا ولولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د ازادي رادیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 صفو سر بیره لوی خورونه کې د اف ام په 3.5 صفه اوریدل شي. د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو مخ خبرونې کوو. له 2 بجو د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې مهیروي. ازادي رادیو 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دی چې د ژوند په شیبو کې پروګرام واوري پام وکړي د اساسي بشري حقونو پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بایست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بلی خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لې شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اواسه اوریدلای سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې په اړه بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګ مشر عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب شرح خلاص
خیر استمن.
سیرت صاحب کلمړی اوریدونکو ته د عدالتانه محکمې په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو محکمه ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ. د عدالتانه محاکمو تعریف او یا څنګه عدالتانه محکمه دایریږي دا په لند ټکو کې باید د وخت په نظر سره د درې پړاو لري. یو پړاو د گرفتاری او یا د نیولو په وخت کې دی. دویم پړاو د محکمو په جریان کې دی چې محکمې څنګه دایر سي او څنګه خپل حکمونه صادر کړي. دریم پړاو هغه دی چې کله یو څوک محکمې په حکم وکړي چې دا به دومره کلونه په بند کې تیری هغه اخیری او رسای پړاو ده. دلته څنګه چې موږ تاسو دې دوه ټکونه چې یو عادلانه محکمه څنګه ما باندې راځي دغه دوه ټکي څه دي؟ دا خو طبیعي خبره ده چې دا دوه ټکي یو عربي ټکي دي چې عادلانه او محاکمه. محاکمه د حکم نه اخیستل سوی چې هغه ګرځي بیا تصمیم دی قضا ته چې هغه قضا قاضی انسلاک دی قضای ولري او دغه محکمه په چوکاټ دی قضا کې رسمیت ولري رسمي بڼه ولري او په ضرورت تشکیل دی خپل قوه قضایه کې هغه ته ضرورت وي په ضرورت بنا باندې یغوی هغه محاکم مالته ایجاد کړي او دایره کړي. او طبعا عادلانه چې دی هغه دی عادل نه دی چې هغه په دې معنا چې برابر منصفانه بدون دی کم و زیات نه یو چاته هغه خپل حق ورکړل سي. دغه دوه ټکي پمدغه باندې زموږ اوساس دغه نور عادلانه معیارونه پمدې باندې څرخیږي. نو دغه دوه ټکي دي چې یو څوک یا تعدیر باندې کیږي مثال زور باندې کیږي او یا پوچا باندې یو تور لګیږي. په دغه دوه صورتو کې که چیرته یو څوک پوچا باندې ظلم سوی ناروا سوی هغه خپل حق د دې مربوطه ارګانون نه غواړي او یا که چیرته په یو چا باندې مثال هغه تورن کس سوی تورن کس هم خپل حق لري په قانون کې چې هغه د خپل حقوق او د ازادي او د براءت په رابطه باندې هم هغه خپل معلومات او اړوند ضرورت دي هغه زیربته یا سراندوله یا محکمه ته وړاندې کی.
ډیره مننه سیرت صاحب. کاوریدونکو ته د عادلانه محکمه د پړاوونو په اړه معلومات ورکړي چې څو پړاوونه لري.
د عادلانه محاکمو درې پړاو دي. اول پړاو د گرفتاری په وخت کې دی. دویم پړاو د محاکمو پړاو دی چې کله محکمه ته وړاندې کیږي. دریم پړاو چې دی هغه د محکمو د حکم او د پریکړې نه وروسته چې هغه کله په بندخونه کې خپل ژوند تیروي دا هغه وروستی پړاوونه دي. راځو اول پړاو ته چې هغه د گرفتاری پړاو دی. گرفتاری پړاو د قانون په اساس باندې باید هغه قانونی او مشروع وي چې هغه جرم تعریف شده وي په قانون کې هغه ته د هغه تناسب د جرم و جزا په کې هغه کې مطرح وي یا هغه نقدي جزا ولري او یا حبس ورباندې وي په رسمي جریده کې نشر سوي. دغه تعریف شده او د رسمي جریدې په نشر کې مونږ کولای سو چې دا جرم وګڼو او مامور د پولیس یا کشفي ارګانونه کوي سي چې دغه تعریف پرانا کې د یو چا په نیولو باندې اقدام وکړي او یو څوک ونیسي. البته دا خپله بیا هم خپل خصوصیات لري چې څرنګه یو پولیس کوي سي چې یو څوک ونیسي. پولیس په هغه وخت کې د نیولو اقدام کوي سي چې اول خو یا مشهود جرم وي د پولیس په وړاندې باندې او که چیرته مشهود جرم نه وي نو طبعا یا به د سړي د احضاریت حکم یا به سراندوالۍ ورکړي یا به ذی صلاح محکمې ورکړي پولیسو ته. په دغه دریو صورتونو کې چې به مشهود جرم وي او یا به د سراندوالۍ یا د محاکمو له طرف نه دوی ته به رسما یو جلب یا یو پاڼه لیږل سوي مامور پولیسو ته چې تاسې دغه یو شخص موږ ته مطلوب دی موږ ترې احضار کوي. نو په دغه وخت کې کوی سي پولیس اقدام وکړي د یو سړي په نیولو باندې هلته به ځي دا سړي ته به خپل ځان معرفي کوي او خپل رتبه به ورته معرفي کوي آکارت به ورښیي.
ډیره مننه قدرمنو اورېدونکو. اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وو باندې بس
لرو چې محکمې
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. Thank you.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجهست سیرت صاحب د ورستي پښتني پټوګه ځینې وختونه داسې هم پیښ شوی دی چې د پولیسو لوینفورم څخه په استفادې ځینې کسان د خلکو کورونو ته تللي په داسې عمل لاس پور کړی دی چې د هغوی د آزار او د اذیت سبب شوی دی یو څوک څنګه کولای شي هغه شخص چې د نیولو دپاره یا د بیول دپاره راغلی وي هغه وپیژني او د اطمینان شي
ډېر ښه ټکی ته تاسو اشاره وکړله کله چې یو څوک د یو چا د گرفتاری لپاره دغه محل ته ځي کغه د استوګنې محل دی کغه د کاروبار محل دی چې کله آلته ځي په اول قدم کې یا په اول په لومړی سر کې باید هغه څوک چې د پولیس توظیف شوی دی د یو چا د نیولو په خاطر باندې چې کله مجرد آلته ځي دغه پولیس په دې مکلف دی چې خپل ځان معرفي کړي د شخص ته چې زه فلانکای می رتبه فلانکایم دغه می رتبه ده دغه می کارتای او ته دغه مکتوب په اساس مونږ ته یاله سارندواله یاله محاکم راغلی دی بنان ته لطفه که مونږ سره حوزه تلارس کله کله ستاسی دی سوال په جو غباندی داسیم پیخیگی چې بعضی خلکو دی پولیس او یا دی امنیتی دی ارگانونو نه په نامه سو استفاده کرده خل از مونگه هموطنان ناگاه دی چې کله د پولیس یا امنیتی ارگانونو نوم واوري نو دوی دفتا خپل دروازه خلاصی چې هغه بیا داسې څه مشکلات هم پیښ شوي دي د دې د پیژندګوۍ په خاطر باندې اول خو که چیرته رڼا ورځ وي او رڼا وي د ورځې وي خو طبعا خلک ګرځي همسایګان دې خواوی خوا ګرځي کیدای سي د عمل ترسره نه سي که بیا هم کله کله که سوي دا هم اشتباه دی خلکو ده خه خبره داده چې هغه رابطه چې د خلکو د پولیس تر مابین ده هغه د گذر د وکیلانو پر هغه ده په اساس باندې ده چې وکیلان د خلکو د خلکو نمایندگان دي او ده هر څوک پیزنی که چیرته یو پولیس د یو چا په گرفتاری باندې اقدام کوي صرف وکیل د گذر ته نن سبا دومره اطلاع ورکړي چې ستا په ساحه کې څه عملیات لرو یا فرض مثال مونږ یو څوک گرفتاره کوو شخص ورخی بنه راځي وکیل گذر سره که د ورځې وي خدا لا خبره د دې سړي کور ته به راځي یا محل د کار ته چې کله دا سړی له وکیل سره مخامخ کیږي پولیس سره مخامخ کیږي بیا په دې کې وکیل د گذر دی چې محترمه دغه پولیسان و ماسره تماس ونی امر د حوزې یا امر د جنایي چې ستا په ساحه کې مونږ یو عملیات لرو یا داسې څه اداري کارون از مونږ دغه په لهجه او په لفظ باندې دا خلک چراغ لکله استاد آدرس نه مات معلومات راکل د خلک مراس ته ترو مطمئن اوسی کی چې داسې څوک نه دي چې هغه د پولیس د نامه نه استفاده وکي او خدای خواسته نور څه عمل تر سره سي نو که خبره دغه د از مونږ وطنوالو ته چې تاسو د وکیل دی گذر هغه ولرئ شمیره ولرئ بیا په دغه اساس کې چې کله وکیل راځي دلته پولیس به خپل قانوني کړنه ورته بیانوي چې تر هغو د سړي روح مطمئنه سي بیا به دغه سړی بیا یې خپلې حوزې ته نو زمونږ متنان د شر نه خلاصي ښه خبره دا ده چې د ټولو وکلای محترم دوی سره شمیرې وي که کله ورځ وي یا شپه وي دغسې یو د پولیس د عمل کرد نه ناوړه استفاده کیږي وکیل په جریان کې واچي وکیل د گذر هغه راسي بیا وکیل مربوطه او زی سره تماس ونیسي چې آیا داستا پرسونل چې راغلی دلته دا قانونی ده یا غیر قانونی تر هغه په جریان کې وسی که چیرته هغه په جریان کې نه و نو معنا دا ده چې دا خلک د پولیس د نامه نه سو استفاده کوي دلته باید دغه خلک ونیول سي او پولیس ته وسپارل سي نو ښه لاره بهترینه لاره د تعارف او د خلکو نیول په همدغه اصول او شیوه ده چې امیدوارم چې زموږ متنان او خلک په دغه اشارو سره پوسی او آگاه سي چې تر وپورې خدا نه خواسته داسې ناوړه عمل ترسره نه سي
ډېره مننه سیرت صاحب قدرمنو اورېدونکو دا وزموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک الله مو مل سي
را راځي د ځوان فکر خبرونې لاله په ټولنه کې اصلاح راولو. د ځوانانو د ځنګړې خبرونه هر سه شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو اوریدلای شئ.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې د قوالی په اوریدو به د رحمان بابا نوم حتمی در یاد شوی. هغه پښتون شاعر چې له نامه سره د صوفیانه او روحانی کلامونو بیلګی یادیږي. د پښتو ژبې دا ستر صوفی شاعر چې پوره نوم یې عبدالرحمن مومند په 1200 هجری کال زیږیدلی او په 1138 هجری کال په پېښور کې وفات شوی دی. نوموړی د حقیقي او مجازي نړۍ پر رموزو پوه انسان و، ځکه خو یې له مجازي نړۍ ځان ساته او په حقیقت کې یې د پښتون قام بقا لټوله. موږ نننۍ خپرونه د رحمان بابا مزار په مزار کې کیدونکو د سترونو کلنی عرس او د نوموړي مزار عقیدتمندانو ته ځانګړې کړې ده. د خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې ده.
مطلب دې د سرو شوندو نه پوېږم چې د زړه وینې مسکی اردم پسانو رحمان په خپل ګرم يم چې میان یما چې دا نور لم بولی ګرم پسان.
درنو اوریدونکو، د پښتو ژبې د مشهور صوفي شاعر رحمان بابا مزار ته تللیم.
درنو اوریدونکو، هر پښتون د رحمان بابا له نامه سره آشنا دی. موږ د پېښور ښار یوه داسې سیمې ته راغلي یو چې دلته یوه هدیره ده، او دغه هدیره د اخوند بابا په نوم یادیږي. د اخوند بابا د هدیرې سره څیرمه دلته د پښتو ژبې د ستر صوفي شاعر رحمان بابا مزار دی. موږ اوس د رحمان بابا مزار ته داخل شوي یو. دلته لومړی چې کله په دروازې نه نوزو، شاوخوا درې یا څلور داسې ودانۍ چې په سرو خښتو جوړې شوي دي هغه موجودې دي. د دغې ودانۍ سره په خوا کې دو ودانۍ نورې چې یوه مرمرینه ګنبده ده چې دا په خپله د رحمان بابا مزار دی. په دغه ګنبدې ګیر چاپیره د رحمان بابا هغه مشهور اشعار لیکل شوي دي. زی الولم ګور هسې کردګار دی رب زما، چې صاحب د کل اختیار دی رب زما. د دغه ودانۍ سره مخامخ په مرمرینو ډبرو جوړه شوی یو بل ودانۍ چې هغه جماعت ته هغه هم موجود ده.
د رحمان بابا مزار ته هر ورځ لزګونه عقیدت مندان راځي او له دغه زیارت لیدنه کوي. د زیارت د منجاورانو په خبره چې اکثره پښتانه او بهرنیان د رحمان بابا مزار ته راځي او زیارت کوي. زه د بابا د مقبره ودانۍ ته ننوتم. موږ د رحمان بابا مزار ته را داخل شو. دا یو ډیره لویه ودانۍ ده چې د ګنبدې په شکل جوړه شوې ده. د ګنبدې په منځ کې د رحمان بابا مقبره موجوده ده. د پښتو ژبې دغه ستر صوفي شاعر چې هر ورځ ورته خلک راځي، مقبره په مرمرینو ډبرو جوړه شوې ده. د هغه په قبر یو سپین غلاف اچول شوی دی. ګیر چاپیره ګلان موجود دي. له دې ور علاوه په یو ګرد لوښي کې د انبر
دود موجود دی چې دغه مقبره په خو وی لړلې ده. هغه غلاف چې د رحمان بابا په مقبره چول شوی هغه هم د رحمان بابا ځینې اشعار لیکل شوي دي چې نظر د چا په دین او ایمان نه وي، هغه نه کوي انتظار د دې دنیا، هر چې واچوي و اور ته واړه سوځي، موړ به نشي طلبګار د دې دنیا پر رحمان باندې. دا عمر هسې تیر شه لکه تیر شي یو ساعت په دا دنیا. د رحمان بابا د مزار دننه د خوردی لپاره مالګ هم شته او د خزو لپاره ځانګړی ځای هم جوړ شوی دی.
پر رحمان داستا دلبو میں حرام دی، پر رحمان داستا دلبو میں حرام دی، خپلو وینو جام تاوان ورنکړم.
اوریدونکو، د رحمان بابا د مقبرې د لومړي ځل رغونې لپاره د افغانستان د وخت بادشاه ظاهر شاه له کابل څخه مرمرینې ډبرې لیږلې وې او هغه وخت د دغه مزار ټول مصارف شاهي کورنۍ ورکړي وو، خو وروسته دغه مقبره په بمون ویجاړه شوه. اوریدونکو، ما سره دلته د پیښور ښار دوه اوسیدونکي چې یو عادل او بل منیر خان، دا دواړه را سره دي. عادل خان وایي چې دغه مقبره څه موده وړاندې د یو شمېر وسلوالو لخوا والوزول شوه. نو عادل خان، اوس دغه مقبره په څه حال ده؟
دا خو اوس د سره ایران چې کم نومیږي ملک، هغه ور سره کومک وکړو، ولی چې دا خو په دنیا کې نړۍ کې یو نوم او جامع لرله، هغه د وجه دته ایران ټول کومک چې ایران ور سره وکړو. په دې مقبره کې دا څه ورځو مخ کې دلته یو تغه شو، د هغه د وجه د دې مقبره چې دا رانه وي شو.
اوس د مقبره نوې جوړ کړې کنه په خوانی
نه نه دا اوس نوې حالت کې ده، هغه زړه حالت چې دا هغه هغه په دغه کې دغه شو خرابه شوله، نو اوس دې په نوي حالت کې جوړه کړې ده.
منیر خان، دلته خلک د څه لپاره راځي؟
دلته خلک راځي د تاریخ نه پخوانی او د دې د مزار ل راځي. د دې نوم خوري زینو کې خور شوی کنه رحمان بابا د کتابونه دي، دلته خلک کتابونه دغه لوستلو ل راځي او نور د زی ګوري او دغه څنګه چې عادل خان ویل کان چې مخکې سي 14 نشي ودا اينه بعد لګ کیمرا غل او خلک مغه تعداد کې راځي. پخوانه اينه زید شو او اينه تعداد زید شو، خو شادي زین ل راځي، د چکر ل راځي، دا ګوري دا ګوري دعا وکي دا کې بساینه باد بیا.
د رحمان بابا ل مزار نشاو خو 50 متر وړاندې د منجاورانو یو ځانګړی ځای موجود دی، زه هلته ورزم. موږ د رحمان بابا د مزار شاته راغلو. دلته د یو شمیر مرغکیو او یا هم د مرغانو لپاره ځانګړي پنجرې جوړې شوې چې پاغي کې داخل کې تاوسان او یو شمیر نور مرغې موجود دي. خو له دې ور علاوه دلته د مشاعري لپاره یو ځانګړی ځای موجود دی. شاید دغه مشاعري یا محل نه وي او یا هم ځانګړي ورځ ولري، په دې به ان شاء الله ورسره غږیږو. خو د رحمان بابا دغه مزار ټول د رحمان بابا په اشعارو راخوله شوی دی. دلته زه د مشاعري هغه ځانګړي ځای ته راغلم. هلته لیکل شوي چې انسانیت څه په دولت نه دی رحمانه، بت که جوړ شي د سرو زرو انسان نه دی، او همدارنګه واړه بیوقوف دي چې څوک دین په دنیا پلوري، چرته 15 ورځې چرته عمر جاویدان. حمزه بابا هم د رحمان بابا په اړه وایي چې حمزه څومره خوشبختی د پښتنو ده چې په لاس کې د رحمان بابا دیوان دی.
سلا آئینہ کی ذات گوری.
اوریدونکو، ز
زه دغه مزار ته د پنځنبی پورز ورغلم. دلته ګڼ منجاوران شته. د منجاورانو یوه ډلې ته ورزو چې دوی د رحمان بابا په اړه څه وایي.
صوفي شاعر خوشحال خان بابا چې کوم دین او دا جنگ جو فاتح او مطلب دا دی او کیسه مابو
کوم میړانه شاعر دی. او
یو طرف ته یو جرنیل او مطلب دا به واده جنگ جو سره او رحمان بابا یو صوفي شاعر دی فقیر لکه د مرګ نه پس دی راجم دې کړه دې الله پاک په جون کې دې سره راځي
ته میچوک په اميري بول یا اميري او ته میچوک په فقيري بول په چون
دې دلګر صدقه لري وړ ما ته نه چې
په نه چې په دنیا په سي زهير يو ها دلته نو خلک راځي د جمعې پورز
د جمعې پورز خصوصي د مازیګر نه
ها
دا مجمرو راکې ګند بیا ما کوتن منځو شین راغې نه پس لنګر یا لنګر نه پس دې کې را درې خورې شي او دا علاقے تک یو
رحمان بابا په مزار کې تر ماخامه پاتې شوم او انتظار مې وست تر څو د موسیقۍ ځانګړی مجلس شروع شي. د موسیقۍ په پروګرام کې ګڼ منجاوران د رحمان بابا له اشعارو سره په وجد راغلل. رحمان بابا په مزار کې هر کال شاعرانه ورځ کیږي او د ټولو پښتون میشتو سیمو شاعران ورځي. د دغه زیارت له منجاور شاه جهان سره مخبري کړي.
لنګر دلته کې اوس مانځنه بعد مونږ یو ګورم اوس پخین بیا لنګر ورکو چې څه نصیب کنه او ورس په اپریل کې کیږي دویم دریم تاریخ باندې اپریل میاسه کومه ده
سرنګ خلک راځي د بابا زیارت ته.
دلته دلته کې یو هندو کم سل کوم راځي انگریز راضی چین راضی مطلب دا جاپان راضی روس راضی کنا لکه بچا د علمی دنیا یو دغه دی یاداشته بابا وی وی اس تغفل کستا پجورو پجپاشی خلق حیرانی کی د رحمان په تغفل بابا ار چا سره فلګړا کړی دا
او او سالانه عرس کی بیا څه کوي دا
سالانه عرس کی بس دلته کی دغه لنګر باندې خمد متو می خلالي شي وي کنه نو دا سالانه عرس کی مشاهرم وي او عرسم وي
شاعرانو ته د کوم کوم زین
نو اول دا در دین راځي ورته لنی زونی زولا کینا کابل نو وته راځي.
کله چې له مزار بیرته وزونو دلته یو بل پسرو خښتو جوړ شوی ودانی راځي. دا ودانی کتابتون دی چې د رحمان بابا په نوم نومول شوی دی.
چې بالکل پستر کو ویني آشنایی سیر بنوی بے ہنر چو درمان پسیر بنوی بے ہنر چو
مینوالو موږ نن نه خبرونه د رحمان بابا په دغه بیت پات رسو. د رحمان په عاشقۍ کې سترګې وشوي کڅو کوای عاشق کډون دی هغه خوار شه. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي www.azadiradio.com او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو ویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریا زموږ هیله ده.
سہارا بسوی پزڑکی میں دمنی
ولولے را پروی او پزڑے کی می تننی ولولے را پروی او ستادا پنگڑو شرن شرن ستادا پنگڑو شرن ہر سہارا بسروی پزڑے کی می تننی ولولے را پروی او پزڑے کی می تننی ولولے را پروی او ستادا پنگڑو شرن شرن پلی چوکری ٹالون دسرو شنڈو جامون قربان شترے لالون کبیرا تھنا سن